دا سهار و بجې شوې د ازادۍ رادیو خبرونه پیلېږي. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسانند د جمعې مبارک ورځ ده. د 1493 هجري لمریز کال د غویې شپږمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره سمه ده. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دوو مخکښو کاندیدانو د اوریدې میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له زندانه لس پاکستاني بندیان خوشي کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتو روحیه او قوت کمزوری کولای نشي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دوو مخکښو کاندیدانو وویل چې د اوریدې میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج مني. اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې په دوهم ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي. بلخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی پرون په یوه غونډه کې چې د دل ټیم سره د ملي شورا د لسکونو غړو د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې په دوهم ځل انتخاباتو کې به د درغلۍ مخه ونیسي. د ولسي او مشرانو جرګو یو شمېر غړو پرون د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني احمدزی ملاتړ اعلان کړ. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دې غړو په منځ کې داسې کسان هم شامل وو چې د ورید 14 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د زلمی رسول او نورو کاندیدانو ملاتړ کړی وو. د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له مابسه لس پاکستاني بندیان خوشي کړي دي. د دغو بندیانو مدافع وکیلانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بندیانو کلونه کلونه بې محاکمې په باګرام مابس کې تیر کړي وو. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د علیشنګ د توغیانې شوې سین مخه نیول شوې او په زرګونو کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه مځکه له خطره ژغورل شوې ده. د دوی په وینا د لغمان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست او نورو ادارو د ګډې کمیټې د 15 ورځو پرله پسې هلو ځلو په نتیجه کې د علیشنګ د توغیانې شوې سین مخه نیول شوې ده. او د کندهار امنی کمانډانی وای په یو ونی کې د 50 وژونکو په شمول شپږ سلوي خوسلوال طالبان وشلی او ډیره وسلې نیولې. د کندهار د امنیت امیر جنرال رحمت الله ترافی پرونو ویل چې په نیول شو وسلو کې 9 مینه، 15 کیلوګرام بارود، 2 راکټونه او ګن شمیر نوره سپک وسله شامل ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتونو روحیه او قوت کمزوری کولای نشي. باراک اوباما دا خبره پرون د سپتمبر د 12 په یاد د ملي موزیم د پرانستې په مهال وکړه. دا موزیم په داسې ځای کې جوړ شوی چې وخت هلته د امریکا د سوداګرۍ دوه اسمانڅکي ودانۍ وي. ولسمشر اوباما له هغه ټولو کسانو څخه چې د دغه موزیم د جوړولو په پروژه کې رول درلود مننه وکړه. اوباما وایي غواړم له ټولو کسانو چې په دې ستره ژمنه کې شامل وو چې موږ یې دې ورځې ته راورسولو زموږ پر ټپونو یې په دې سپېڅلي ځای کې ملهم کېښودل او موږ ته یې هیله راکړه د زړه له تله مننه وکړم. اوباما وروسته په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي حملې د نږدې 3000 قربانیانو د کورنیو غړو په کې ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. جان کیری خبرداری ورکړ چې که روسیه لاسوهنه وکړي له لا زیاتو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. هغه لیکلي په لندن کې د اروپایي ټولنې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې روسیې ته په خطاب کې وویل پرېږدئ چې اوکراینیان رای ورکړي. او د هغه ویډیو خبرېدو چې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو سلاکار خي چې د امنیتي ځواکونو لوري یو نیول شوی اعتراض کوونکی په څپېړو او لغت وهي پرون په دغه هیواد کې غوسه وپاروله. د ترکیې رسنوی هم د اردوغان د سلاکار له لوري د اعتراض کوونکی د وهلو تصویرونه خپاره کړل. ترکی رسنوی د دغه ترک چارواکي نوم یوسف یارکیل خو دا ویل چې نوموړی د صدر اعظم سلاکار او د دفتر مرستیال رئیس دی. پیښه د چهارشنبه په ورځ سوما ښار ته د اردوغان د سفر په لړ کې وشوه. په دغه ښار کې د تیرې شنبه په ورځ د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 233 کان کیندونکي وشل شوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دوو مخکښو کاندیدانو په دویم پړاو کې یو بل سره سیالۍ ته د وتلو لپاره چمتووالی وښود. له دوی څخه اشرف غنی احمدزی وویل:
به حاکمیت قانون تا بیستیم، نتایج دور اول میپذیریم.
بل کاندید عبدالله عبدالله هم وویل چې د لومړي پړاو د انتخاباتو د وروستي نتایج یې منلي.
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است.
دا دوارو څرګندونه درته په یو بشپړ ریپورت کې خبرو. خو آیا دویم پړاو انتخابات با ستونزي ونه لري؟ په دې اړه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې له مشر زکریا بارکزی سره مرکه لرو.
دوام ځلې انتخابات به ځینو مشکلات به ولري، مګر د اساسي قانون د احکامو سره سم هغه باید ترسره شي.
لدی مهم خبره وشي، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د باګرام له توقیف ځای لستنه پاکستانی بندیان خوشي کړي دي. په نازیانو کې د پاکستانی او افغان وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله ځایي خلکو ته د پیښو ستونزو حال هم درکو. که وخت و نور رپورټونه به هم ولرو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم مه هیروئ. د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دوو مخکښو کاندیدانو ټیمونو په دویم دور انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. اشرف غنی احمدزی پرون په یو خبري کانفرانس کې خپل سیال عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه چې د دویم دور انتخاباتو لپاره هم د رسنیو په مناظرو کې ورسره ګډون وکړي. عبدالله عبدالله هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې که څه هم په لومړي دور کې ځینې نیمګړتیاوې وي، خو په دویم دور انتخاباتو کې برخه اخلي. له کابله وایي سمیم نور حال راکوي.
که څه هم د جمهوری ریاست دواړه مخکښ کاندیدان په لومړي دور انتخاباتو کې د جدي ستونزو یادونه کوي، خو په دویم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی ښیي. د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته اشرف غنی احمدزی وویل چې د قانون حاکمیت ته غاړه ږدي او د انتخاباتو د لومړي دور نتایج مني.
به حاکمیت قانون تا بیستیم، نتایج دور اول
موږ د قانون حاکمیت منو، د لومړي دور نتایج منو، او پوره چمتووالی لرو چې په دویم دور کې هم د افغانستان غیور مسلمان او زړور ملت ته مراجعه وکړو، ترسو په ازادۍ سره پریکړه وکړي چې چا ته صلاحیت ورکړي. موږ د څه صلاحیت غواړو؟ د سراسري اصلاحاتو صلاحیت چې په هغې کې د هر افغان حقوق او واجب تأمین شي.
ښاغلی احمدزی په لومړي دور کې د شکایتونو د څېړنې په اړه خپله نارضایتي وښودله. هغه وویل چې باید په لومړي دور کې لږ تر لږه 3 لکه رایې چې د تقلبي وبللې باطل اعلان شوې وای، په داسې حال کې چې یوازې 1 لک رایې باطلې شوې. ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته د ګواښونو د فضا مخه ونیول شي. هغه پرته له دې چې د خپل سیال نوم واخلي، ښاغلی عبدالله ته بلنه ورکړه چې د دویم دور په انتخاباتو کې هم له ده سره د رسنیو په مناظرو کې ګډون وکړي. د جمهوري ریاست د لومړي دور د انتخاباتو تو نتایج لمخی عبدالله عبدالله 15% او اشرف غنی احمدزی 13.8% رای ګټلې دي. د وروستیو نتایجو اعلان وروسته بل مخکخ کاندید عبدالله عبدالله هم په دویم دور انتخاباتو کې د ګډون چمتووالی وښود.
د کمیسیونونو په کار کې ځینې ستونزې وي، خو نننی نتایج وروستي نتایج دي. دا نتایج موږ منو او د افغانستان خلک هم مني. په دې هیله چې دویم دور انتخابات شفاف او له قانون سره سم وي.
ښاغلی عبدالله وویل چې د ده بریا یقیني ده، ځکه چې په لومړي دور کې یې هم له بل کاندید څخه 13-14% رایې زیاتې وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه وشي. که څه هم د تیر دور انتخاباتو امنیت ساتنه وستایل شوه، خو یو شمېر کتونکي وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې به امنیتي ستونزې زیاتې وي، ځکه په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي.
بلخه د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په لسګونو غړو د پنځشنبه په ورځ جمهور ریاست ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. په دوی کې داسې کسان هم وو چې انتخاباتي کمپاینونو په لومړیو کې جمهور ریاست ته د کاندید زلمی رسول ملاتړ کړی وو. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا غړي چې شمیرې لسګونه ته رسیده ویلي چې جمهوری ریاست ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی لکړنلارې سره موافق او په انتخاباتي مبارزه کې به بشپړ ملاتړ وکړي. د ملي شورا په دې غړو کې داسې کسان هم وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې د زلمی رسول په ټیم کې او ځینې په ولایتونو کې د نوموړي د کمپاین مسؤلین هم وو. د ولسی جرګې غړي او د خوست په ولایت کې د زلمی رسول د کمپاین مسؤول کمال ناصر وسیلی وویل زلمی رسول د دوی له مشورې پرته د ډاکټر عبدالله له ټیم سره یو ځای شوی د همدې له امله وروسته تر دې د هغه د ټیم غړي نه دي.
وروسته د هغې څخه چې ډاکټر صاحب زلمی رسول په خپله تصمیم ونیوه چې داسې یوې خواته لاړ شي چې هغه خوا زموږ بدون د مشورې څخه وه بنان موږ په ټول اتحاد او اتفاق سره په دوام دور کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم څخه ملاتړ کوو.
همدارنګه د ولسی جرګې بل غړي د ننګرهار په ولایت کې د زلمی رسول د کمپاین یو فعال امیر خان یار هم ورته خبره وکړه.
په یو اتفاق سره موږ دلته نن راغلي یو د ډاکټر صاحب زلمی رسول د ټیم ملګري د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلانو. ډاکټر صاحب زلمی رسول چې کومه فیصله کړې ده هغه د هغه شخصي فیصله ده، البته ټیم ټول د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو د لومړیو قسمي نتایجو اعلان وروسته زلمی رسول جمهوری ریاست ته د کاندید ډاکټر عبدالله په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. د جمهوری ریاست دویم دور ته د نوو ائتلافونو جوړول له مخکې پیل شوي وو. د جمهوری ریاست یو بل کاندید ګل آغا شیرزی هم په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالله ملاتړ اعلان کړی دی. د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې اشرف غنی احمدزی د دل ټیم سره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د یو شمېر غړو د یو ځای کېدو هرکلی او درناوی وکړ. د لوټولو هیله وکړه چې د تیر کمپاین نیمګړتیاوو او ستونزو ته په کتو سره باید د انتخاباتو په دوهم دور کې هڅه وکړي چې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د څاري او شمېر ادارې اندېښنه څرګندوي چې امنیتي ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې له جدي ګواښونو بلل کېږي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار سازمان مشر زکریا بارکزی وایي چې ممکن په دویم دور انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم وي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافۍ له ښاغلي بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه کوم تدابیر باید په پام کې ونیول شي.
زه باید ووایم چې هغه بریالیتوب چې د افغانستان خلکو د عمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ترلاسه کړه هغه د یو کال نه اضافه آمادګي ورته نیول شوی و، هم د امنیتي ارګانونو لخوا، همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون د کاندیدانو او د رسنیو دخوا. دوهم ځلې انتخابات به ځینو مشکلات به ولري، مګر د اساسي قانون د احکامو سره سم هغه باید ترسره شي.
د خلکو ګډون څنګه ارزوئ چې په دویم دور انتخاباتو کې بیا پراخ ګډون ولري که نه؟
زه خو امیدوارم چې د افغانستان خلک په پراخ ډول باندې ګډون ولري، مګر د دې په خاطر چې د ولایتي شوراګانو انتخابات نشته او همدارنګه ځینې خلک شاید دا ضرور ونه بلي چې په دونه لنډ مهال کې دوه وارې د انتخاباتو خواته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې اندېښنې موجودې دي. مګر هلې ځلې باید وسي چې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي حکومت د مشروعیت لپاره خوندي شي.
بله، ستاسو په نظر کوم اساسي خنډونه دي چې فکر کوئ دویم دور انتخابات به له ستونزو سره مخامخ کړي؟
زه فکر کوم ټول هغه کمبودیاوې چې موجودې وي، د رای پاڼو کموالی، د شفافیت د ټینګوالی، د تقلب د مخنیوي، موږ د دې شاهدان وو چې د نتایجو فورمې ډېر په ځنډ سره کابل ته راورسېدې او دا پروسه د خنډ سره مخامخ کړه. زه فکر کوم چې امنیت یو لوی ګواښ دی او خصوصا د هوا په ګرمېدو سره امنیتي ستونزې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، مګر د خلکو په همکارۍ باندې کېدای شي چې د امنیتي ستونزو مخنیوی هم وشي.
څنګه کېدای شي چې په دویم دور انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم دا ګډو الزلو ته ضرورت لري او هغه کسان چې په درغلیو کې په لومړي پړاو کې لاس درلود دا باید تفکیک شي، او همدارنګه نه یوازې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دوی ته باید د کار زمینه د همیشه لپاره دوی محفوظ شي. دوی باید د یو تفاهم له مخې چې موږ زه پیشنهاد کوم چې د انتخاباتو کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون ترمنځ ترسره شي چې دوی د افغانستان په اداري نظام کې که وزارتخانه وي، که ریاست وي، که ولایت په ولایتونو کې وي، دوی د کار کولو حق ونه لري. دا کېدای شي چې د درغلیو مخنیوي لپاره یو موثر عنصر په صفت باندې وپېژندل شي.
بلې، وروستۍ پوښتنه بارکزی صاحب، د اساسي قانون له مخې باید د دویم دوره انتخابات د نهایي نتایجو نو دوه اونۍ وروسته باید ترسره شوی وای، خو اوس د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د جوزا په 23مه به دغه ټاکنې ترسره شي. ستاسو په نظر د قانون څومره سرغړونه ده؟
زه فکر کوم چې باوجود دې چې د افغانستان په اساسي قانون کې په بینالمللي استانداردونو برابر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اصول ځای سوي دي، مګر مشکلات هم لري. یو د مشکلاتو څخه همدا خبره ده چې په دوه هفتو کې د افغانستان په شرایطو کې دا شونې نه ده چې انتخابات ترسره شي، د دې په خاطر باندې چې عملګي ته ضرورت لري، اکثریت مواد خارج سره ځي. انتخاباتو د کمیسیون دغه فیصله چې د جوزه د میاشتې په 23 تاریخ باندې کوي یو معقوله فیصله ده.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د ادارې مشر زکریا بارکزی او چې د دویم پړاو انتخاباتو او د دې په مخ کې په پرتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه. او سم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی یو اړ بیا. د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دوه مخکښ کاندیدانو وویل چې د اوړي د میاشتې د 14 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج مني. دا ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په یو غونډه کې چې د دلی ټیم سره د ملي شورا د لسکونو غړو د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې او ویل چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې به د درغلیو مخه ونیسي. د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام لزندانه لستنه پاکستانی بندیان خوشی کړي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د لشنګ د توغیان شوي سین مخنی ول شوی او په زرګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزم زکاله خطر شخورل شوی ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتو روحیه او قوت کمزوري کولای نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشۍ په انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. د هغه ویډیو خبرېدو چې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو سلاکار خي چې د امنیتي ځواکونو لوري ونیول شوی اعتراض کوونکی په څپېړه وهي پرون په دغه هیواد کې غوسه پاروله. او د عراق په مرکز بغداد کې 214 شپږ تنه وژلي او تر لسو ډیر نورې ټپیان کړي دي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه درستې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنۍ سپو 12.9 اوریدلای شي. د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې لخوا په همدې سپو د آشنا رادیو خبرونه خبريږي. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي له رضوان مراد نه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ورستۍ پایلې او د دوهم دور انتخاباتو د نیټې پړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم چې د انتخاباتو په لومړی پړاو کې عبدالله عبدالله مخکې دی، خو د ورسپانې په باور د لومړی او دوهم پړاو انتخاباتو ترمنځ واټن کولی شي د دوهم دور په نتیجو اغیز ولري. نیویارک ټایمز وایي په دې موده کې له یو کاندید څخه د ملاتړ اندازه بدلېدلی شي. لبلوري مقامات او مسؤلان هم کافی وخت لري چې د درغلي او مختلف لاري وڅېړي او په دوهم پړاو کې د خپل خوخي کاندید ته کار وکړي. د ورسپانې په لیکنه په لومړی پړاو کې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخي وندې سره ټول حیران کړل او افغانان کولای شي په دوهم دور کې هم په خپل رايو سره حیرانوونکې پایلې راڅرګند کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ولسمشری د مخکښ کاندید د سلاکارانو په حواله لیکلي چې په دوهم دور کې ګټونکو کاندید باید خپل سیال ته په زیات توپیر ماته ورکړي چې وکولې شي چې ل خپلواک څخه په استفادې سره خه حکومتداري وکړي او د درغلي او پړه د هغه د سیال اداوې پر نتیجه کوم اغیزونه لري. واشنگتن ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د اداري فساد موضوع څېړلې ده او لیکي چې دا د افغانانو لپاره یو لوی ستونزه ده. رسپانې لیکي اداري فساد له یوې خوا پر افغانستان د نړیوال ټولنې اعتماد زیانمنوي او بل لور ته بیا په داخل کې بے ثباتی او د خلکو نارضایتۍ ته لمن وهي. ورسپانه په دې لړ کې افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د څارنې د ادارې د سر مفتش راپور څېړلې او لیکي اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، واشنگتن باید په افغانستان کې خپل لګښتونه په دقیقه توګه وساري څو یقیني کړي چې دا مالی مرستې د افغانستان د خلکو په ګټه تمامېږي. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخواني عمومي قومندان له قوله لیکي د افغانستان د خلکو لپاره پر ازونکو کې تر ټولو لوی ستونزه او غواخ نه طالبان او نه هم په پاکستان کې د طالبانو او سخدریزو پنازایونه دي. د ورسپان په وینا د نوي افغانستان لپاره لوی غواخ په حکومتي ادارو کې پراخ اداري او مالی فساد دی.
د نازیانو په ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو په سلګونو ځایي خلک تیښتې ته مجبور کړي. دا نښته د افغان طالبانو او پاکستاني ډلې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د ننګرهار په نازیانو کې رامنځته شوې. له ملالۍ بشیرې په اړه نور جزئیات اورو.
ځایي خلک وایي د افغان طالبانو او پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ نښتو دوی دې ته اړستلې دي چې د نازیانو سیمه پرېږدي. نازیان د پاکستان پولی ته نږدې د افغانستان د ختیځ ولایت یو غرنی ولسوالۍ ده. د نازیانو قبایلي مشر ملک سهیل ازادي رادیو ته وویل د اپریل په اخره کې تر 1500 زیاتو کورنۍ ولسوالۍ پرې ایښې ده. شفیق الله د نازیانو د بې ځایه سوي کسانو څخه یو دی. د اوس په یوه خیمه کې د پاکستان پولی ته نږدې د مارګو په نامه یوه صحرا کې اوسي. شفیق الله د افغانستان پر دولت نیوکه کوي او وایي چې دولت د نازیانو ولسوالۍ د شخړې مخنیوي ته پام نه دی کړی. د نازیانو جګړه هغه وخت رامنځته شوه چې تیر منی د لشکر اسلام وسلوال د تیرا په سیمه کې د پاکستاني پوځ له حملې وروسته افغانستان ته راوتښتېدل. د نازیان اوسیدونکي وایي چې د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د هغه پلویانو له افغانستان څخه پر پاکستاني ځواکونو حملې شروع کړې، خو افغان طالبانو دې ډلې ته د سیال په سترګه کتل او غوښتنه یې ځنې کوله چې یا د دوی سره لاس یو کې او یا بیرته پاکستان ته ولاړ سي. لشکر اسلام د غچ اخیستلو په نیت د نازیانو اوسیدونکو ته حکم وکړ چې ځای پرېږدي او حتی په پاکستاني سیمه باړه کې افغان مهاجرینو ته حکم وکړ چې دا ځای پرېږدي. ملک تیمور چې اوس هم په نازیان کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې ټول کلی د دې نشته لوجه تشسوي دي. خو په دې ورستیو کې د افغانستان دولت او بهرني ځواکونو هڅې کړې دي چې د سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. افغان چارواکو وویل د مې د 14 د امریکایي بي پيلوټ الوتکې په برید کې پولیس ته نږدې کم تر کمه څلور وسلوال وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي دا شمېره لس یا تر دې هم زیاته شي. دا روشانه نه ده چې د دې بي پيلوټ الوتکې د حمله هدف د افغان طالبانو په نشه کول وو او که د لشکر اسلام. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویاند لطف الله مشل ازادي رادیو ته وویل دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پسمه کې د ځایي او بهرنیو ترهګرو په حق لډیر معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي چې پسمه کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی وویل په دې حق له مڅېړنه کړي ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کچا د ټاکنو په دویم پړاو کې دوی غواړي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په دې اړه رپورت زموږ په نورو خبرونو کې مهیروي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د باګرام له توقيف ځای لس تنه پاکستانیان خوشي کړي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې خوشي شوي پاکستاني بندیان څوک دي او یو کله خوشي شوي، خو د بندیانو خپلوانو او د دوی مدافع وکیلانو یې خلاصون تایید کړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
امریکایي چارواکو په پټه د باګرام له محبسه لس بندیان خوشي کړي دي. ریوټرز خبري آژانس ته د بندیانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بندیان چې کلونه په باګرام زندان کې به محاکمه تیر کړي وو خوشي شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشي شویو پاکستاني بندیانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برتانی پوځیانو نیولی او افغانستان ته لیږلی وو لس کاله په بند کې تیر کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې توقيف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروری دي. رویټرز خبري آژانس وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د باګرام له محبسه خوشي شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازیتوب کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنیو ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشي شوي دي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږتنه پاکستانی بندیان خوشي او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بندیان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشي شویو پاکستانیانو کورنوي ته خبر نو ورکړي، خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیلی سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقیف ځای کې په لسګونو کسان لا هم بندیان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بندیانو د کورنیو غړیو ته د بندیانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي څو هغوی د شکنجې له خطره ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقیف کې زیات وخت تیر کړي په هماغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دیونه.
دا پاکستان حکومت پر قبایلو د پولیو یا گوزن زد واکسین جبری کړي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو باید د پاکستان نور سیمو ته درتلو مخکې د پولیو یا گوزن زد واکسین وکړي. زبیح الله شفقی په اړه لپاره خبر رپورټ راستي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو اوسیدونکو لپاره د هیواد نور برخو ته تر سفر مخکې د گوزن یا پولیو زد واکسین کول لازمی اعلان کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د پنځمې پرس په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی حکومت پریکړه کړې ده چې د قبایلی سیمو سره په نښتو سرحدي سیمو کې به پاکستانی پوځیان ځای پر ځای کړي. تر څو دغه سیمو څخه د پاکستان نور برخو ته ننوتونکو وګړو ته د پولیو یا گوزن ضد واکسین د بهیر څارنه او د واکسیناتورانو امنیت ټینګ کړي. د چارواکو په وینا دا پریکړه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د نوو مریضانو د ډېرېدو له امله کړې ده. د پاکستان حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د روانې میاشت په شپږمه نیټه پر پاکستان سفري بندیزونه ولګول او د پاکستانیانو لپاره د بهرنیو سفرونو پر مهال د پولیو واکسین تصدیقي سند یا سرټیفیکټ لرل لازمي وګرځول. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د پولیو یا گوزن ناروغۍ د مخنیوي په هدف د مئی په پنځمه نیټه په جنیوا کې یوه نړیواله غونډه وشوه چې د بیلابیلو هیوادونو متخصصینو او مبصرینو پکې ګډون کړی و. د غونډې په پای کې د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډاکټر بروس الوارد خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په تیر 2013 میلادي کال کې د افغانستان او نایجیریا په پرتله په پاکستان کې د پولیو ډېرې نوي ناروغان رامسته شو، نو له همدې امله باید د پاکستانیانو پر نړیوالو سفرونو بندیز ولګیږي تر څو دا ناروغي نورې نړۍ ته ونه غځیږي. د پاکستان حکومت وایي چې د دې هیواد په هوایي ډګرونو کې د واکسین ورکولو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي تر څو بهر تلونکو مسافر ته ځای پر ځای د پولیو واکسین ورکړي. د پاکستان د روغتیا د مرکزي وزیر سایر افزر تړل په وینا په پاکستان کې د پولیو یا گوزن ناروغۍ د نوو راجستر شوو مریضانو ډېرې برخه د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي چېرته چې پاکستاني طالبان واکمن دي او خلک یې د پولیو یا گوزن ضد واکسین په ګډون د روغتیا له نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د پولیو یا گوزن ضد واکسین پر واکسیناتورانو په بریدونو کې سرګن ډېرواله راغلی چې تر دې دمه پکې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې بریدونو ډېرې برخه د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په نورو اړوندو سیمو کې شوي دي چې له امله یې په دې ایالت کې د پولیو یا گوزن ضد کمپاین ته سخت زیان رسېدلی. د یادونې وړ ده چې د تیر 2013 میلادي کال په پرتله سږ کال په پاکستان کې د پولیو یا گوزن ناروغۍ کې نږدې 600 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په تیر کال کې په دې هیواد کې د پولیو یوازې 8 مریضان رجستر شوي، خو په روان کال کې تر دې دمه د دې ناروغۍ تر 600 زیات نوي مریضان رجستر شوي دي.
و موردل چې د پاکستان حکومت وایي په قبایلی سیمو کې په استوګنو خلکو نور سیمو ته د پاکستان تر سفر مخکې د گوزن د ناروغۍ واکسین جبري شوی دی. مخکې لدې چې سلطان محمد سرور درته بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کی په موکې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم د چې شه ده؟
زما سید دلال نوم ده.
څه کوي په دې پارک کې؟ څه ګرځې؟
دې پارک کې همداسې راغلی یم.
څه کوي؟ څه لوبه کوي؟ که داسې وخت تېرې له مکتبه راغلی یې څنګه؟
له مکتبه راځم، دلته نوشتې کوو، دلته لوبې کوو. نو نه دلته نوشتې لوبې داسې شیان کوو.
ښه، څو یم صنف کې؟
زه درېیم کې، میرویس هوتکی کې.
ښه، څو یم نمره یې؟
دوهم.
دوهم نمره یې، آفرین. دلته څه راځې؟ کومې لوبې کوي؟
دلته کرکټ، فوټبال، هر څه کوي.
کوم کورس دی شنه تم ځی کنه؟
نه کورس تنس.
څنګه ده علاقه دل درس سره؟ څه غوړې
درس؟ علاقه مخه درس سره، درس هم علاقه
کړی. کوم مضمونونه دې خو هیږي؟
ما دری ریاضی.
او په لوبو کې دې کومه ډیره خو هیږي؟
کرکټ.
له مکتب څخه خلاص به کور ته لرسې؟ کوم کارونه کې کور کې له خویندورونو سره کار کې کنه؟
او کار کوم. خپل هغه درس نشته کوم، کار کوم خو
سره. کوم کارونه ور سره کې خور کنه؟
هر څه چې وایم کې کوم.
خیالی ورته مینځی کسی بینځی؟
نه سکار نه نه
خیلی سنگه کار؟
چی وای دا داشه او بازه کراتیز کده نور نل را خوش کده کده
دیخه تو کارونه اینی نکه؟
نه نه
خو که پیالی پری مینځی نه چه شای باوزی؟
نه پیالی نه پری مینځی
ولی که در تو ای پیالی پری مینځی چه ورته بایی؟
نه مینځی اونه
ولی اینه مینځی؟
نه با دینجونی کار اون آغا کار باوی که منگه با نور کار که
دیره منه نه تا؟
Cheers.